خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من دوینده هستم.
د غرمې 12 بجې شوې، زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د آزادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو د هر ساعت په پیل کې خبری سرویس لرو. د دې ساعت خبری سرویس ته د دې پام وکړئ چې زه احمد تکلی تاسو ته وړاندې کوم. په بروکسل کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شول. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تېره شپه د هغې مصري الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګي له پاسه لادرکه شوه. بشپړ خبرونه. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. په پرونۍ غونډه کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وویل چې ناټو به تر 2020 کاله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ناټو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the resolution. موږ د اوس ماتر د
ماموریت پر مختګ او لا فون ځوکونو سره د مالی مرستې اړتیا چې همدارس داسې یو طرح لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور وارسو.
د ناټو د سرمنشي له څرګندونو مخکې د امریکا په ناټو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت بشپړ شوی نه دی، او د ناټو په سرمشریزه کې چې نږدې دوه میاشتې وروسته به د پولانډ په مرکز وارسا کې جوړه شي هم له افغان ځواکونو سره تر 2020 کاله د مرستو پر د دوام خبرې په پام کې دي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محب الله کوهستاني ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه شوې او ټول 11 ملکی کسان پکې وژل شوي دي. د کوهستاني په وینا په وژل شویو کې 15 ماشومان او دوه ښځې دي. په پیښه کې درې ماشومان هم زخمیان شوي دي. ښاغلي کوهستاني د چاودنې پړه پر وسلوالو مخالفینو واچوله. ډاکټرانو ویلي چې د دوو زخمیانو حالت هم ډیر نازک دی. د کابل د اتمې حوزې په کلچي سیمه کې نن یو قاضي د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی وایي چې دا یو متقاعد قاضي و. ښاغلي عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل پر دې قاضي چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن سهار وختي په داسې حال کې وسلوال برید وشو چې له جوماته د کور خواته روان و. عبیدی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي. روسیه د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري ته چمتووالی ښودلی. ایترتاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله ویلي چې که چیرې د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت وښیي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خاص ډول په شمال کې د طالبانو لخوا د ځینو سیمو نیول د اندېښنې وړ وبلل. میرمن زخارو وضعیتوي روسیه چمتو ده چې د افغانستان د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرسته وکړي، خو نوموړې نه دی ویلي چې پر طالبانو د روسیې د بندیزونو کمول د افغانستان د سولې په بهیر کې څه ډول مرسته کولای شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په مکرۍ د خبرونو دوام ته، تېره شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګي له پاسه لادرکه شوه. له دې مخکې د یوناني چارواکو په حواله ویل شوي و چې په کرت ټاپو کې د دې الوتکې ځینې ټوټې لیدل شوي دي، خو د مصر د ایرلاین مرستیال مشر پرون سی این این ټلویزیون ته وویل چې دا ټوټې نه دي موندل شوي. په عینه حال کې د العربیا تلویزیونی شبکې راپور ورکړی چې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې په پیښه کې د یو شمېر مړو کسانو جسدونه هم ترلاسه شوي دي. مصري چارواکو ویلي چې د الوتکې د سپرلیو لست څېړي څو معلومه کړي چې سخت دریځې د الوتکې د سپرلیو په ډله کې شامل و کنه. د لویدیز هغه هیوادونه چې ایران له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وای خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیا، فرانسې او جرمني پرون په یو ګډه خبر پاڼه کې وویل چې د تیر کال د اټومي موافقې له مخې دا د ایران حق دی چې پرې لګول شوي بندیزونه نرم شي. خبر پاڼه زیاتوي چې په موافقه کې د ایران لپاره داسې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې په ناګورنه قرباخ کې د روان کړکیچ د حل لپاره د مینسک د لیله مشرانو څخه دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. پاریس او باکو د ژان مارک ایرولت د دې سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مې د میاشتې په 14 نیټه په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. او رسته خبر د امریکا د استازو مجلس د 602 میلیارد ډالر په ارزښت د دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړې چې په اروپا کې د پاوځ د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ کوي. دا لایحه چې پرون تصویب شوه د امریکا د دفاع وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې په اروپا کې د اضافي سرتیرو او وسلو لپاره لګښت څلور چنده کړي او په ختیځ اروپا کې د ناټو د متحدینو له آرامولو سره مرسته وکړي. دا طرحه لا هم مخکې لدی چې ولسمشر اوباما ته د لاسلیک لپاره وسپارل شي باید په همدې برخه کې د امریکا د سنا له طرحې سره تطبیق شي. قدرمن اوریدونکو، دا له ازادۍ رادیو خبرونه په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیز د ورځپاڼو مخکتنه یې کړي.
استراد فور کمنټری خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي، د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد په ورستۍ څلور اړخیز غونډه کې ګډون نه کړ ځکه چې نوموړی په کور دننه له نارامیو سره مخامخ ده. د خبرونه په باور اشرف غنی هیله مند دی چې په خلکو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. استراد فور کمنټری وایي طالبانو هم په دې غونډه کې برخه نه درلوده. خبرونه زیاتوي دا عجیبه ښکاري چې افغانان اوس هغه غونډې له پامه غورځوي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړیږي. خود افغانستان جمهوری ریاست بیا په دې برخه کې ملامتیا پر پاکستان اچوي. د مقالې لیکوال وایي د افغان حکومت دا ادعا چې پاکستان د طالبانو پر ضد ګام نه اخلي واقعیت لري، ځکه په خپل د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اعتراف کړی دی چې طالب مشرانو د هغوی کورنۍ د دوی په هیواد کې اوسیږي. خو استراد فور کمنټری لیکي چې له دې واقعیت سره سره بیا هم د اسلام آباد په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې په لوړه سطحه د نه ګډون په اړه د افغان حکومت استدلال بې معنا دی. پرون وړاندې لیکي ولسمشر اشرف غنی په خلکو کې د خپل دریځ د پیاوړه کولو لپاره په دې وروستیو کې په تند لهجه وینا وکړه او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به خپلې هڅې دوه برابرې کړي چې د مطلب د لیکونکي په باور د اسلام آباد په وروستۍ غونډه کې په لوړه سطحه نه ګډون د اشرف غنی دې ژمنې ته نور اعتماد بخلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په فنلینډ کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي فنلینډ وایي افغانستان، عراق او سومالیا د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امن هیوادونه دي. انډیپندنت زیاتوي فنلینډ د افغان کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به د بشري ملاتړ په خاطر د دې هیوادونو چې فنلینډ وایي امن دي اتباعو ته پناه ورنکړي. په فنلینډ کې د کډوالو د احصایې اداره وایي چې د هیواد ته زیاتره رسیدلي کډوال د افغانستان او عراق اتباع دي. انډیپندنت لیکلي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې بیا د هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ کم شوی دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د دې خبرونې پاتې برخه ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي راډیوي مجله
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د غرونو د یو مین سندرغاړي په اړه چې تیره اونۍ له موږ بیل سو رپورټ اوري.
یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو، یو مجلس ته دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې، هغوی راوغورځېدل د بام غوندې یو ځای نه.
لکه ښاغلي فضل الدین سراجي سره مرکه
د ترانو پاکله به درته دا وایم چې 1922 کال غالبا ننګرهار پوهنتون د اډیټوریم کې لومړی نظم چې ما ولوسته.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفي الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د سوار د میاشتې په 9 د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سروري کائنات خپرندوی ټولنې سره په ګډه د کتابونو نندارتون پرانیست. د باختر اژانس خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیحقی خپرونو ریاست په هڅو د 15,000 عنوانه کتابونو دغه نندارتون به در روانې غبرګولي میاشتې تر 13 نیټې په 40% تخفیف دوام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د نندارتون په پرانیستونکو مراسمو کې د کتاب د لوستلو په دود ټینګار وکړ او د نندارتونونو جوړول یې په دغه برخه کې هڅونکي وبلل. ښاغلي جهاني په هیواد کې د کتابونو د لیکنې، خپراوي او لوست د پیاوړتیا په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د لسګونو کتابونو د چاپولو، عامه کتابتونونو د جوړولو، د لیکوالو د هڅولو، د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د کتابونو د پیرلو او نندارتونونو جوړولو د وروستیو تصمیمونو او فعالیتونو توضیحات وړاندې کړل. دغه راز په علمي چارو کې د حق زحمه د نوې مقررې یادونه وکړه چې د نافذېدلو په صورت کې به د پام وړ پرمختګونه رامنځته شي. د یادونه وړ ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د کتاب خپرونکو او پلورونکو بنسټونو لپاره د یو ځانګړي مرکز ټاکلو په موخه د ولسمشري لوړ مقام ته وړاندیز کړی دی چې په منظورېدلو به په دې برخه کې ګڼې ستونزې حل شي. د سوار د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان او آلمان د دوستۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په کندهار کې د کاسۍ نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و، د اوس او تیرو کلونو په لسګونو عکسونه چې د افغانستان او آلمان د دوستۍ ښکارندوی و نندارې ته وړاندې شول. د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس پوهیالي حضرت ولی هوتک د نندارتون پرانیسته د آلمان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په برخه کې مثبت ګام وباله او له ځوانانو یې وغوښتل چې د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې د آلماني ځوانانو له تجربو استفاده وکړي. دا نندارتون زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنې د بنسټونو مسؤلینو او د سیمې اوسیدونکو وکوت. په لغمان کې د سراج تاریخي کلا د بیارغونې چارې پیل شوې. د څه د پاسه 300 میلیونه افغانیو په لګښت د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سراج د تاریخي کلا د بیارغونې چارې پیل شوې. په دغه پروژه کې د ټولې کلا او د برجونو بیارغونه شامل ده چې پخوانی معماری ته په پام سره به رغول کیږي. د کلا د دیوالونو پراخوالی به 2 متر او لوړوالی به 4 متره وي. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې د ستاور د میاشتې په 16 په همدې مناسبت په لغمان کې جوړه شوې وه، په پیل کې د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیض الله پټان خبرې وکړې. ویل د سراج کلا د رغونې چارې د امیر حبیب الله خان د حکم پر بنسټ 100 کاله مخکې پیل شوې وې او دا کلا د خپل عصر ډېره ښایسته کلا وه. وروسته د وخت ناخواله او جګړو له امله دغې کلا ته زیانونه واوښتل او ړنګه شوه. د خوشحالۍ ځای دی چې له مودې وروسته په دې بریالی شو چې دغه ودانۍ یو ځل بیا ورغوو او خپل تاریخ ژوندی وساتو. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی هم د دغه تاریخي کلا د بیارغونې د چارو د پیلېدو له امله خوښي څرګنده کړه. ویل د تاریخي آبداتو، فرهنګي میراثونو او شتمنیو ساتنه زموږ او ستاسې ګډه ملي وجیبه ده او باید چې د خپلې پیژندګلوۍ او د تاریخ د ژوندي ساتلو په خاطر دا ستر مسؤلیت په غاړه واخلو او په میړانه یې ساتنه او څارنه وکړو. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معین زرداشت شمس خبرې وکړې. د لغمان ولس د سراج تاریخي کلا د بیارغونې د چارو د پیل مبارکي وویله. څرګنده کړه چې په وار سره به په لغمان کې یو شمېر نور تاریخي څلی او ودانۍ هم ورغوي. د یادونې وړ ده چې د سراج کلا د کورنیو جنگونو په وخت کې بشپړه نړېدلې وه.
په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې د هنري فلمونو ترڅنګ د مستندو فلمونو تولید ته هم توجه ډېره شوې ده. په کابل، هرات او ننګرهار کې ځینې ځوانان د داسې فلمونو په جوړولو بوخت دي، خو مسلکي سینماګران وایي نن سبا چې په افغانستان کې کوم فلمونه تولیدیږي پر تخنیکي ستونزو سربیره نورې ګڼې ستونزې هم لري. فرضاً سوژه سره ورته وي، فلم په کمزورو وړو کمرو اخیستل شوی وي، اکثرا له یوې کمرې څخه استفاده کیږي، سناریو لیکوال د سناریو لیکنې له باریکیو سره نه دی بلد، او تر ټولو مهمه دا چې په ونری فلمونو کې چې کوم کسان لوبیږي هغوی په دې برخه کې کومه پوهه نه لري. دوی د کمپنۍ مشر ته پیسې ورکوي، په حقیقت کې خپل رول په پیسو اخلي، او همدا علت دی چې خلک افغاني فلمونه نه ګوري. خو له دغو ټولو نیوکو سره سره بیا هم فلمونه تولیدیږي. تیره اونۍ د افغانستان د مستندو فلمونو کور دوه فلمونه نندارې ته وړاندې کړل. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پنجره روب صلح د هنري فلمونو په ووم پړاو کې له شلو مستندو او داستاني فلمونو څخه دوه نندارې ته وړاندې شول. د دې فلمونو د لیدو لپاره ګڼ مینوال د چهارشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د معلوماتو د سرچینو په مرکز کې راټول شوي وو. په دغو فلمونو کې یو د شریف سعیدي لخوا جوړ شوی رپ زیر پوست افغانستان او د پیمان آریانفر لخوا جوړ شوی د من و خودم په نوم جوړ شوی مستند فلم ننداره شو. په لومړي مستند فلم کې هڅه شوې چې د رپ د یوې ځوانې ډلې ستونزې بیان کړي، او د دوی مستند فلم کارگردان هڅه کړې چې یو نوی بلوغ ته رسیدلې ځوان چې د استمنا یا خود ارزایی په ستونزې اخته شوی تصویر کړي. د من و خودم د مستند فلم کارگردان پیمان آریانفر آزادی رادیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ د جنسي روزنو په اړه له نوو بالغو شوو سره خبرې نه کوي.
فیلم مشکلات جوانانی که تازه بالغ میشن.
زما فیلم ده غو ځوانانو د ستونزو په اړه دی چې نوی بلوغ ته رسیږي، او کوم ستونزې چې د جنسي نارسایۍ لپلوه له کورنۍ او ټولنې سره لري هغه بیان کړي. هیله ده په دې فیلم کې مې ټولنې ته لږ څه معلومات وړاندې کړي وي.
دا فیستیوال د افغانستان د مستندو فلمونو د کور لخوا پیل شوی چې تر اوسه یې له شلو داستاني او مستندو فلمونو له جملې څخه شپاړس نندارې ته وړاندې کړي دي. د فیستیوال ګډونوال په هیواد کې د سینما پر ودې او پرمختګ ټینګار کوي، او له حکومت غواړي چې له ځوانو فلم جوړونکو سره مرستې وکړي. سید فرهاد هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
هم از نگاه تخنیک و هم از نگاه محتوا
دغه مستند فلمونو د تخنیک او محتوا لپاره د نندرچانو احساسات راو پرول. د هیواد په اوسنۍ شرایط کې ځوانان اکثره د گاونډیو تقلیدي فلمونه ګوري. دا فلمونه که له هغو سره پرتله کړو یو لویه لاسته راوړنه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د افغان فلم ریاست مسؤلینو ویلي وو چې د فلم جوړونکو غیر مسلکي توب او د فلمونو ډګر ته د غیر مسلکي کسانو وردانګل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د دې فیستیوال ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د خلکو د رضایت د حاصلولو لپاره دی په هیواد کې د مسلکي پروګرامونو له لارې ځوان فلم جوړونکي نوښت ته وهڅوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ثور د میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب اونۍ ده. په دې اونۍ کې معمولا د کتابونو نندارتونونه جوړیږي، او تر څنګ ځوانان پر فیسبوک د خپلې خوښې کتابونه دوستانو ته ورپېژني. سږ کال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپله خبر پاڼه کې لیکلي وو چې په دې وروستو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، او 2.5 میلیونه افغانۍ یې د کتابونو پیرلو ته ځانګړې کړي دي. خو د ډیری ولایتونو محصلان او زده کوونکي وایي چې دوی اکثرا په خپلو ولایتونو کې د اړتیا وړ کتابونه په کتابتونونو کې نشي موندلی، یا کابل ته پسې راځي او یا یې له چا غواړي. د بلخ ځوانان څه وایي؟ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د بلخ د اطلاعات او کلتور اداره د خلکو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ د کموالي په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د مطالعې د فرهنګ د ترویج لپاره د دولت باید خلکو لپاره کتابتونونو ته د لاسرسي امکانات مساعد کړي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر د کتاب او کتاب لوستنې د اونۍ د لمانځنې په مناسبت چې یوې غونډې ته د فردوسي په کتابتون کې خبرې کولې زیاته کړه د افغانستان د خلکو ترمنځ د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ ضعیف شوی دی. هغه وویل چې اغلب ځوانان مطالعه کوي او بس. خلق دولت خلکو ته د عامه کتابتونونو او علمي مرکزونو په جوړولو مکلف بولي. خلق وایي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې لرغونی تاریخ لري، او کتاب لوستنه پکې له زرګونو کلونو را په دې خوا مروجه وه. هغه وایي چې اوس په دې هیواد کې د ناوړه پیښو او نامنیو له امله د نورو برخو تر څنګ د کتاب لوستنې او د مطالعې فرهنګ ته هم منفي اغېزه رسېدلې ده. خلق وویل
په فرهنگ مطالعه ضعیف شده بین مردم. کسایی که بیشتر سر کارشون با کتاب به صورت مون کتاب سنتی یا مون شکل فیزیکی کتاب که ما با چشم عادی میخونیم سر کارشون بیشتر به این نوع کتاب بوده، فکر میکنن که اگر همین رقم کتاب نخونیم پس اهل مطالعه نیستیم، در حالی که ما کتابای الکترونیکی داریم.
خغلی خلی قوایی چه الکترونیکی مطالعه تا لسترسی هم سبب شوی تر چو پا دودیز دول کتاب خانه ی مطالعه کمشی او پری منفی اثر وکری. لابل لور دی مزر شریف گنشمی روسیدون که پا دی خال که دی مجهز و کتاب تونون را نشتون سیخه شکایت کوی او ای چه دی بخ دیتلات و کلتوری اصد مکلف دی تر چو کتاب تونون او دی مطالعه دی دود بخاطر سین علمی مرکزون پرانیزی. د مزار شریف دوه تنه ښاریان په دې اندي
موږ د افغانستان د حکومت د اطلاعات فرهنګ غوښتنه دا ده چې د ځوانانو ته کتابتونونه جوړ کړي او تر څو وکړی شي هغه کوم مشکلات چې لري هغه د مطالعې د طریقه یا د کتابو د طریقه پیدا کړي او هغه خپله ستونزې چې لري هغه حل کړي.
زه خپله یو مسله یم او کله چې غواړم چې کتاب ولولم نو کتابتونونه نشته، نو په دې اړه باید دولت هم غور او فکر وکړي او عمومي کتابتونونه دی ایجاد کړي تر څو ځوانان د غونه په سمه توګه استفاده وکړي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په اند چې ورځ تر بلې شمالځون کې نامنۍ مخ په زیاتوالی دي او یادو نامنیو د نورو برخو په څیر په دې ځون کې د علمي مرکزونو او کتابتونونو پر فعالیت هم منفي اغیزه کړې ده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
پروانه میاشت کې د تال او شرنګ د دنیاګۍ یو مین ستوری لمو پیل شو او د خپلو نرمې نوالې د غم په ټغر کېنول. استاد شنو زادی چې له نن څخه شپږ اویا کاله له مخه په پکتیا کې زیږېدلی و وړمه دوشنبه یې د ارمونیې له پردو ګوتې وختې. استاد د غرونو سړی و او د جګو غرونو سندرې یې د غرونو د شرنګېدونکو چینو په څیر بللې. روح دې خاد وي. زموږ همکار نورګل شفق پر ژوند او نر راته غږیږي.
چې د محفل یاران خبریږي بادشاه وزیر یاره زما به یې زنې په ململ تړلي وینا. د پکتیا د دغو غرنیو سندرو یا د جګو غرو سندرو د مشهور هنرمند استاد شینو ځاځی زنې په ململ وتړل شوې او غږ یې تر قیامت کې ناست. استاد شینو ځاځی چې د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی سیمې د خوازیخېلو کلي اوسیدونکی و وړمونې یعنی د 1995 کال د غویی پر شلمه نیټه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د ده د ژوند او هنر په اړه د استاد شینو ځاځی زوی ځوان افغان هنرمند امین الفت وایي:
نو زما کبلغه صف خو تعیفهی خولې نه ما اورېدلي وو، تقریبا ډېر کوچنی و چې هنر سره مینه لرله، خصوصا د پکتیا په سمت کې. نو هغې نه وروسته زما پلار دا نه صرف جګ غرو سندرې وې کولې، ښه هارمونی غږونکی هم وم، هغې استاد هم و. غرنۍ سندرې وکړي دي زه، بس دقیق شمار خو یې ماته هم نه دی معلوم چې زه ووایم چې دومره اندازه ووي، خو زما په فکر چې د زرو دوو زرو نه به اوښتې سندرې وې غرنۍ چې زه کړي دي. مثلا بس نوره غرنۍ نه بغیر، یا مثلا کاپیزی، یا مثلا غزلونه، یا د کلیوالي سندرې، ټول شمارې تقریبا همدومره.
تا آغلی الفت وایی چی پلار یه تر جگ و غرو سندر و ده هرمونیه پا غگولو که هم چه کم مهارت ندر لود. دیرش پینزه دیرش کال پخوا پا نگدی سیما که ده سیال نو او هم ده ایلت و چه کابوش پار از کاله یه لمیلی راژیو تلویزون سره ده موسیقی ده کمپوزگر او ده هرمونیه غگون که پهیس همکاری لرلا.
یه وقتو که مثلا اینان نا دیر سالا یا پینزو دیر سالا مخی مطلار ارمانی ها اگوالا از پاکسیا پسکم چی دستی هیچو کم نو تی ارمانی و بارا کسی مثلا این یوزای تلوروی یا یوکاری کلی نو آقای وزینه ای مطلار وستی خبره ده شاگردانیم شادی زخپلم شاگردیم تو ملی راڈیو تلویزون کیم سندر اشتا دی سندر بی دیری کامی خودو تقریبا ده پینزل اسپال اسپالش وزیپا پو راڈیو افغانستان ملی تلویزون کی راڈیو تکڑی ده اکثریات دای دی نوازنده پر حسابم دیر پاتی شوی ده آلتا چاوی سندری کولی اغیی پورا کمپوز جوڑ که مثلا اینی دیگی جوڑ که
ځوان افغان کره کتونکي او شاعر ډاکټر احسان الله درمل له استاد شینو ځاځي سره له نږدې پیژندل او د هغه هنر سره ښه بلد وو. دی هم وایي چې مرحوم استاد هم په غرنیو سندرو کې کم ساری وو او هم د هارمونیې په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شینو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغاړی وو. هغه ځکه چې د لوی پکتیا کې چې دیدن وروسته کوم سندرغاړی دي دغه ټولو یو ډول دیدن زده کړي دي او دا په دې مشهور وو چې د هر ځل به چې د موسیقي محفل ته تلو دیدنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله د غرنیو سندرو او د ځینې خاص کمپوزونه پکې جوړ کړي وو ځینې خاصې ټپې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغاړی وو. ځینې داسې کیسټم وي چې په ټولو کیسټونو کې به د غرنۍ سندرې کړې وي بله به سندره نه وه پکې او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې ډېر زیاتې اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره کوڅو کرمویم غږوي د اولادونه او د نور څوک چې سندرغاړي دي دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله چې یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو یو مجلس ته وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې هغوی را وغورځېدل د یو بام غوندې یو ځای نه نو او دا رښتیا خبره ده. یوازې ده نه ویل ده ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومېږي چې دی څومره استاد وو او څومره اثر و دی د په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لوی پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې. د ده ځواب و
زموږ ستاسو سیمې غرنۍ سیمې دي شپانه یا د قانان یا هغه خلک چې غرونو ته به تلل به کله چې په غرونو کې ستلی شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو په لوړو آوازونو به یې دغه سندرې ویلې. په کروانونو کې د سړیو په اشرونو کې او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیرا کې هم شته تیراواله سندره دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. نو بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي د سندرو یو دغسې سبک ورنه جوړ شوی چې په ځاځیاریو کې د منګلو په سیمو کې په خوست کې په پکتیکا کې په کورمی کې په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي محلي سندرغاړي دوی ټول په دې ډول سندرو کې یو خاصه وړتیا لري چې د نورو سیمو سندرغاړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړې لنډۍ او بندکي پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي او بیا په اخر کې یو لنډکۍ بند لري او هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یې یو د کمپوز غمګینی ده بله دا چې کومي لنډۍ چې ورته انتخابېږي غم ډېرې ځانګړې وي او د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کړو په زړه ظالم وړ کې نه دی را دېدمه په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غوندې وایي چې ډېره مینه ما که لیونۍ به شي مینه مرګ په میړو پور دی ستا ځواني مې ژړوینه. یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي زما به زنې په ململ تړلې وینه. ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره
بدلیدون کې نړۍ کې د هنرونو د میناوالو ذوقونه هم تغییر کوي، خو تر څو چې د غرنۍ سندرو میناوال وي غرنۍ سندرې به وي او د ورکېدو ویرې نه لرم. دا خبرې ډاکټر درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ومې پوښت د استاد شینو په څیر د دغو سندرو د خاصو لارویانو وفات کېدل به ورو ورو دا سندرې ورکې نه کړي؟ خو ډاکټر درمل په دې ټینګار کوي چې د فولکلور د خوندي کولو لپاره باید اړوند ادارې د پام وړ کار وکړي.
تر کومه چې زه پوهېږم ځینې پښتنو فولکلورستانو په دې باندې کار کړی، یو څه ورباندې لیکلي، خو هغه عمره چې دغه سندرې ژورې دي او اغېز یې ژور دی په عامو خلکو باندې، حتی څومره خلک ژړوي. ما ډېر ځله د کاروان صاحب نه اورېدلي چې هغه ورته ژړې دي. غرنیو سندرو ته ډېر خلک ملیدلي. خپله زه چې کله ځینې غمګینې لنډۍ او غمګین کمپوز سره یوځای شي، زه خپلې اوښکې نشم تم کولی. ورته ډېر ژور اغېز لري په روح باندې. یو خو هنرمندانو ته پکار دي چې خپل فرهنګي پس منظرونو پښتوانو سره د اړیکې ساتلو لپاره دغه ډېرې ووایي او ثبت کړي د دې کیسټونه. بله دا چې پخوانی چې چا ویلي هغه راټول شي، او بله دا چې د فولکلور راټولونې په برخه کې دې ته یوه ځانګړې پاملرنه وشي. که څه هم منګل صاحب ځینې کتابونه مالوستي چې په دې باره کې لیکلي دي، او استاد علي محمد منګل، خو څومره چې دا سندرې ژورې دي د هغې په نسبت کم کار ورباندې شوی. کیدای شي چې د موسیقۍ پوهانې د موسیقۍ د نوټونو غونتې ثبت کړي. موسیقي هم خپله ژبه لري، نوټونه یې ثبت کېږي، کمپوزونه. زه فکر کوم که دغه کمپوزونه په لیکلي شکل ثبت شي، چې بیا وروسته نور سندرغاړي وکولی شي چې دا وغږولی شي، دا به لوی کار وي د دوی د ورکېدو مخه به ونیسي.
د ارواښاد استاد شینو ځاځي زوی امین الفت له خپلې ټولنې او دولته په څه داسې ګیله من و چې حتی ګیله کول یې هم نه غوښتل. په پای کې خبرې اورو.
ګیله خو خامخا سړی ورور نام کوي. مثلا د دو ملګرو منځ کې هم یوه ګیله وي، ټیک دی، مګم زه دا ګیله لرم. خدمت هم نور در شمول دی کی واقعت گیلا مونگ لڑو خو بس خبر ادا دے چی
گلپانی او حشمت سحر هم د یوی غرنی سندری د ویلو هڅه کړي.
باور میں نشی چی بروخشم زمانی از بینے لے لو زستا دکو گور بشمال وحلے یم آوائی پیدا کی گی دا زکا زکا دینا دے کتل میں دکھڑا ما اکور اس طریقے دیرا وانا وخیالی بل بلے جار خماری بل بلے چل سران لائے جار خماری بل بلے چل سران لائے
بے بار نظر شک جل راوڑا اس طریقے تو
وستای ولاندې کایت دا ورېدل او پلانه درکوم چې وغما رشیدی الولی
مګه او پیشوګان ونه یو وخت په جاپان کې د شوکین په نوم یو تورباز اوسېده د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره پیاوړې او خطرناکه مګه پکې وه شوکین تورباز د خپل سپورت له لرګینې توري سره ډیرې منډې پسې ووهلې خو مګه یې مړه څه چې ژوبله هم نه کړه له ښه مرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسب و کار بوخت و شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګي له شره یې وژغوري د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزی خونی منګولې لرلې خو کله چې زیړه پیشو له مګي سره مخامخ شوه مګه ورته نیغه ودرېده زیړه پیشو یې وویروله شوکین زیړه پیشو په ګونۍ کې واچوله د ګاونډي کره ورغی د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه ګاونډي د ځل یوه برګه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه ګاونډي یې ورته وویل برګه پیشو ډیر کاله د جنګ تمرین کړی دی خورا ماهره ده دا به که خدای کول خامخا د مګي غم وکړي خو برګه پیشو هم په اسانۍ سره ماته شوه او د پیشوګان روزونکي شوکین تورباز ته خپله تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یوسي توری پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې بهر ووت او کونج کې به یې څه وړه ټکا واورېده هورې به سمدستي حاضره وه د پیشوګانو روزونکي د توري پیشو پاړه ورته ویلي و چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري دا به خامخا مګه ونیسي او په منګلو کې به یې چیته کړي خو تکه توره پیشو هم ماته شوه کله چې شوکین تورباز له توري پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه ګاونډي یې ورته وویل اوس نو بله چاره نشته د دې ټولو پیشوګانو استاد به درکړم دا عمر خوړلې او زړه ده خو ډیره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استاد ده و په ګورو چې څه کیږي خدای مهربانه دی زړه پیشو کمزوري وه سترګې اثرناکې نه ښکارېدې شوکین تورباز چې مګي ته کور نشو ور پرېښودلی بله لار ونه لیده زړه پیشو یې کور ته راوړه مګه چې د وخت په تیریدو سره نور هم زړوره شوې وه په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه لکه هېڅ چې یې نه وي لیدلي په خپل حال پاتې شوه دغه وخت مګه یو څه وویرېده په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولې ور اوږدې کړې په لومړي ګزار یې ساور نه واخیسته مړه یې کړه شوکین تورباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی پوښتنه یې ورنه وکړه ځوانو پیشوګانو ماته وخوړه خو زړې میدان وګاټه داسې ولې وشول د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته له نورو سره یې یو ځای کړه او تورباز ته یې وویل رضا پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان نیول ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو زیړه پیشو راپاڅېده پوښتنه یې وکړه زه ښه پیاوړې روغه رمټه یم خو ما مګي ته ماته ورنه کړه دا ولې د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی ځکه خو په دنیا کې داسې مګي هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړي وي برګی پښو ویل ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی خو ما هم ماته وخوړه ولی دې ته په جواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیر لایق استاد یې او ډیر مهارتونه دیسته دی خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونه هم تکیه نه کیږي تورې پښو ویل ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړې دي بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړې دي زه ولې پاتې راغلم زړې پښو تورې هغې ته په جواب کې وویل ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړې دي مګر ستا ستونزه دا ده چې اسره او ارزو درسره ده ته چې کله له مګي سره مخ شوې ستا په زړه کې یوه اسره وه ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پرسولو اسره وه او مګ ستا په دې کمزوري پوه شوه ستا زړه او ذهن چې د ځان پرسولو او ځان غټولو لته مې پاک نه وو تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي زه په دې وتوانېدم چې همدا درې عناصره یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګ ماته کړم زما شاګردانو زه یو پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یو کلی کې اوسي هغه تر ما مشره او زړه ده او چې ورته ګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري هغه غوښه نه خوري خوراکي سبزیجات او واښه دي دا که په کلونو کې چیرته یو مګه یا مګه کونیسي ځکه مګي او مګکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي دا چې په کوم کور کې پل کېږدي مګکان سمدستي له هغه کوره ووځي دا ان په خوب کې په مګکانو پسې ګرځي موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې ووسو د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا له تخنیکونو ورهاخوا او ان د مهارت لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا
په مشایرو کې اکثره هغه ځوانان چې غوونه یې خواګه لګیږي دریسته د شیرونو د ترنم لپاره را بلل کیږي په دغه ځوانانو کې د جینو په غږ کې دومره شرنګای وی چې د موسیقي او ساز تند پرې ماتیږي په مترانم انداز د شیرونو ویل په خوا دود دی پیژندل شوی شاعر رحمت شاه سائل اکثرا خپل شیرونه په مترانم انداز اوروي په دې وروجرو کې هم دا دود له پخوا موجود وو او وخت په وخت انداز بدل را بدل شوی او ځینو غږونو ته توجه ډیره شوې ده یو غږ چې وروسته ډیرو ځوانانو پیروي وکړه د ښاغلي فضل الدین سراجی غږ وو فضل الدین سراجی ډیر کلونه کیږي چې خپل او د نورو شعرونه په مترنم انداز وایي زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان دا خواګه د وطن غیګه دا زنګو د تربیت می ز اولاد دی وطن يم د معلوم مکلفیت می د خدمت لړا م کړې د د خپل غیور ملت می لنی کونو د په خټه کې را پات د همت می غرونه غرونه حوصله می حل تدل تسلطنت می لا په کانی کانی نقش د یادگار دا عظمت می د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان
دا غږ د خوږی به ترانه خوان سراجی صاحب دی د سراجی صاحب له نوم سره باشنای خو له بشپړ تعارف سره سپیکر کوم ستاسي باشنای تاسو ټول اوریدونکو ته به د سراجی صاحب تعارف د دل خلې واورو او زه داود تپان یم
مننه تپان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته ستاسو درنو همکارانو ته د ازادۍ رادیو درنو میناوالو ته درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زمانم فضل الدین ده سراجی مرګری راته سراجی وای بلداده چې سراجی په دې خاطر سراجی هم چې نیکه مې سراج الدین نومیدنو د خپل نامه ورسته برخه مې دغه نوم سره تړل
د خپل زده کړو په اړه راته وای او ترانو ته د مخ کېدو کوم وخت کې ترانو ته د مخ کړل
اتحاد علی لیسه ملسته ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي نه فارغ یم. د ترانو پاک لبه درته دا وایم چې مخکې مې ترانې اورېدلې، بیا ورو ورو داسې وخت راغی چې دیارلس سوه دویم دوه اویایم کال و غالبا ننګرهار پوهنتون د ادیتوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته د پیامې ازادۍ راډیو نه زما نظم خپور شو. لومړی ځل و چې ما خپل غږ له راډیو واورېده، زه وهڅولم چې په هغې پسې نورې ترانې هم ولیکم.
تاسو شاعري هم کوئ سراجي صاحب؟ څومره سیما ته معلومیږي او ترانې هم وایي؟ شاعري ډېر موضوعات متسي.
زه خو تپان صاحب په ملي مسایلو او په ماسي او ټولنیزو مسایلو باندې راڅرخي او د عشق او خط او خال برخه پکې ډېره کمزوري او تته.
نو یو ترانه در راوړو ستا په خوخه.
کل د وطن زما خکل هوا دا ز مجنون یما دا می لیلا دا. کل د وطن زما خکل هوا دا ز مجنون یما دا می لیلا دا ز مجنون یما دا می لیلا دا. هر در زر لری هم کل منظر لری پټ پسپینو واورو تل تور غر سپین غر لری سمای باغونه دی غرونه نختر لری جوړد بلبلو پری شور او نوادا زای مجنون یما دا می لیلا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا. زد وینو گل یما تورو کی ٹوکی گما ستورایم زلی گما پرخایم وری گما شاڑو کی اوسی گما خیر دکا سوزی گما فصل دغا ٹول یما کور می سہرا دا زائی مجنون یما دا می لیلا دا. سر بطری نظار کڑما زڑنا دا اقرار کړما وینا به می ور کړما دا بالا لزار کړما لوړ بد میون چلې هم بالا حصار کړما ما د قربان وادا کړي لا پخوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا.
مننه سراجی صاحب. سراجی صاحب ترانی خو واورې دي پیغام دې کو واورو؟
پیغام خو په پیغامونو باندې دوستان ستړي شول او ما هم ډیر پیغامونه ویل دي خو هغه پیغام چې اوس ورته اړتیا لرو نو هغه دا دی چې څنګه کولای شو چې د نورو ملتونو سره یو شان هوسا ژوند د خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ولرو او ژوند وکړو او یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو. دغه زما پیغام ده دوستان.
ډیره مننه.
اتلان یو تل د جنگ په هر میدان کې دا وړتیا ټولو منلې د افغان کې آواز شي انګام شي ازادي شوا خو په اصل کې پراته یو په زندان کې د جنگونو په کلتور کې موسیالی دا سر مخ کا تا نکړو هیڅ کله گریوان کې خلق خپل آبادی مونږ بربادی کړو غنو زال کړستا دارو لامان کې زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ اے ګران هوا دا ستا د آزادۍ اے ګران هوا دا ستا د آزادۍ خیر ک دخمنان لری ته همش نزمریان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ستا بچو تړلې ملا د آزادې ستا بچو تړلې ملا د آزادې اے ګران هیوادا ستا د آزادې اے ګران هیوادا ستا د آزادې دی خاور کې ژوند کو ژوند خود ژوندو پشان ندیو خو یادیو تل د میړنو پشان ندیو خو یادیو تل د میړنو پشان هر نفس کې آخلو سا د آزادې هر نفس کې آخلو سا د آزادې اے ګران هیوادا ستا د آزادې اے ګران هیوادا ستا د آزادې مونتد میوان ټپا لا هملالې کوي دلت سر خندنا کې یو تر بل سیالې کوي دلت سر خندنا کې یو تر بل سیالې کوي غک چې پورته کړې چا د آزادې غک چې پورته کړې چا د آزادې اے ګران هیوادا ستا د آزادې زړونو کې هوا دا بیا د آزادې زړونو کې هوا دا بیا د آزادې اے ګران هیوادا ستا د آزادې اے ګران هیوادا ستا د آزادې
راشه جانان شمع ربانا راش جانا شمع ربانا لیونے کی غم سائلی جرانا لیونے کی غم سائلی جرانا راش جانا داستان ستور گو بلا پماشا وہ گور حال میں خواہد میرا شا وہ گور حال میں خواہد تا میرا شا زہرمان آئے شام ربانا دزل حرمان آئے شام ربانا لیونے کی غم سائلی جرانا لیونے کی غم سائلی جرانا راش جانا شام ربانا راش جانا شام ربانا لیونے کی غم سائلی جرانا
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
والا
بلا چې فسناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
غر کے سنگ کار